مراد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کوری چې د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د ترسانو پر ضد کلکه مبارزه وکړي. د پاکستان د ښځو خزینه فعالانو یو پلاوی کابل ته راغلی او غواړي چې د سولې په اړه له افغان ښځو سره خبرې وکړي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخیسته. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په دولت آباد کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې 15 طالبان مړه او ژوبل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر د بنسټپالنې د منځه وړلو په مقصد د منځني ختیځ د هیوادونو د ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخیسته. له ارګ څخه په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی د سرمشریزې په پای کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د توریزم پر ضد د مبارزې د مرکز افتتاح وکړه. دا مرکز د سعودي عربستان لخوا له توریزم سره د مبارزې برخه کې د معلوماتو او تجربو د شریکولو په مقصد جوړ شوی دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال ازادي راډیو ته وویل
این مرکز بر مبارزه علیه تروریسم، بر مبارزه برای تمویل تروریسم و بر مبارزه علیه فکر تروریسم یک مرکز دستگاه‌های تطبیقی و شفافی هم داشته باشد.
د ریاس په سرمشریزه کې د نړۍ په سطح د توریزم د ګواښونو او د سخت دریځې پر وړاندې مبارزه کې د جدي همکاري په اړه خبرې او بحثونه وشول. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په دولت آباد ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې 15 وسلوال طالبان مړه او ژوبل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې جګړه پرونو سره هغې پیل شوه چې وسلوالو د دولت آباد په توپخانه کلا سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
بالای
پوستوهای امنیتی ما در منطقه توپخانه کلا دوی په توپخانه کلا سیمه کې طالبانو زموږ پر امنیتی پوستو حمله وکړه چې حمله شنډه شوه او په پای کې څلور وسلوال مخالفانو وشل شول چې د ازبکستان یو وګړی هم پکې دی. خاغلی یورش زیاته کړه چې په پرونی جګړه کې اولس نور وسلوال مخالفان ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ وایند ویل چې په جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د وسلوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په دې اړتنې دی ویلي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1500 کډوال له خشونت له خوست ولایت څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي دا کډوال په وروستیو څو میاشتو کې بیرته خپلو کورونو ته رسیدلي دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیلېدو راهیسې د دې سیمې شاوخوا 15000 کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوې وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بنسټ پالنې د له منځه وړلو په مقصد د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ټرمپ چې سعودي عربستان د خپل سفر په دوهم ورځ پرون د سباندې 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا کوله، ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو پخوانۍ دوستي به لا پیاوړي کړي او د سولې د هڅو په ترڅ کې به نوي متحدان عمومي. ښاغلي ټرمپ د توندلارو ډلو پر ضد روانې مبارزې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا د بېلابېلو عقیدو، فرقو او مدنیت نو ترمن جګړه نه بلکې د هغو ډلو پر ضد جګړه چې غواړي انسانیت لمنځه یوسي. سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د افراطي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې شمنه وکړه.
اننا نبالغ نفس المشاعر
دوی موږ هم د توریزم پر ضد په جګړه کې د رغند همکاري په برخه کې نیک احساس لرو، څو د توریزم د ټولو بڼو پر ضد ګډه مبارزه وکړو او د دې ډلو د ټولو مالی سرچینې له منځه یوسو او د هغه خطر پر وړاندې ودرېږو چې ټول بشریت لپاره ګواښ جوړیږي. سعودي پاچا په خپلو څرګندونو کې ایران ته هم اشاره وکړه او دا هیواد په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤل وباله. پاکستانی چارواکي وایي د یک شنبه پر ورځ په دوه جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وشل شوي. د پولیسو یو افسر عارف خان وویل وسلوالو د پېښور ښار په جنوب کې د پولیسو څلور افسران چې له یوې ګزمې بیرته ستنېدل په ډزو وشل. د پاکستانی طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په یوه بله پیخه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر حمله وکړه چې دوه افسران پکې وشل شول. داعش پورې تړل لشکر جنگوي ډلې د کراچۍ د برید مسؤلیت منلی دی. اصلاح غوښتونکو د تهران د ښاري شورا انتخابات ګټلي او د دې شورا د ټولو 21 څوکیو په ګټلو سره محافظه کران د قدرت له صحنې څخه لرې کړی دي. د مې د 19 په انتخاباتو کې د حسن روحاني له بریا وروسته دا د اصلاح غوښتونکو دوهمه بریا ګڼل کیږي. د تهران د ولایت دفتر پرون د ښاري شورا د انتخاباتو نتیجې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شول اعلان کړي. رای ورکونکو د 9 میلیونه وګړو لرونکو تهران د ښاری شورا د 21 څوکیو لپاره ورکړي. د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی محسن هاشمي هم د ښاری شورا د څوکۍ ګټونکو څخه دی. د تهران ښاری شورا به د خپل کار له پیل سره سم د پلازمینې لپاره ښاروال غوره کوي. او د سوریې د حکومت سلګونه وسلوال مخالفان پرون له خپلو کورنیو سره یو ځای د حمص ښار له وروستي ولسوالۍ څخه چې د مخالفانو په ولکه کې ده ووتل او ورسره هغه معامله بشپړه شو چې تطبیق یې پر دې ښار د حکومت بشپړه ولکه ټینګوي. شاوخوا 100 وسلوال له خپلو کورنیو سره چې ټول شمیر یې نږدې 3000 کسانو ته رسېده له ښاره د وسلوالو د وروستي پړاو په ترڅ کې په تیرو دوو ورځو کې له ویر ولسوالۍ څخه په بسونو کې وتل. حمص چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د پاڅون اصلي مرکز و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دولتي ځواکونو لخوا کلابند شوی و. له حکومت سره د شوې موافقې له مخې په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره د سوریې له لویدیځ څخه ووتل او بشار اسد حکومت اوس پر لویو ښارونو ولکه ټینګه کړې. د رژیم مخالفان پر دې موافقه انتقاد کوي او دا د دولتي ځواکونو له میاشتو کلونو هوایي حملو وروسته د جبري بې ځای کولو یو پلان بولي. ډېری دا وسلوال ادلب ښار ته چې د وسلوالو په ولکه کې دی یا هم ګرابلس ته چې د سوریې او ترکیې په سرحد کې پروت دی کډه شوي دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر پرون د ریاض په سرمشریزه کې له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او سختدریزۍ پر ضد جدي مبارزه وکړي. د پاکستان د مدني ټولنې او د ځینو سازمانونو یو خزینه پلاوی کابل کې دی او د سولې په اړه خبرې کوي.
پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړل شوی دی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطنو خزی را یو ځای شي د امن د آواز اوچت کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د با کیفیته خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده خو حکومت ورته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای نه دی ورکړی. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د شمالي کوریا لخوا د بلستیک یا لرې واټن وشتونکو توغندیو د ازموینې په اړه د بحث لپاره پیونګ یانګ په باب د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځري چپه 1206 نیوی په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د تروریستانو پر ضد کلکه مبارزه وکړي. ډونالد ټرمپ پرون په ریاض کې په خپل وینا کې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو او د نورو اسلامي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. متحده ایالات او سعودي عربستان د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د وچولو لپاره د یو نوي مرکز د جوړېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه د لویدیځ او اسلام ترمنځ جګړه نه بلکې د خیر او شر مبارزه ده. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د وینا پر مهال ښاغلی ټرمپ د تروریستي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه. دا وینا سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د دوه ورځني سفر مهمه برخه وه. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریزم تر ټولو زیاتې قربانۍ په خپل مسلمانانو ورکړي، خو د زیاته کړه چې یو شمیر اسلامي هیوادونو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې خورا مهمه ونډه اخیستې. د په خاص ډول د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو یادونه وکړه چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر ټرمپ وویل موږ دلته د ویناوو او دې ویلو لپاره نه یو راغوند شوی چې خلک د کوم ډول عبادت وکړي یا دا کار دی وکړي او هغه دې نه کوي، بلکې د ګډو ګټو او ارزښتونو پر بنسټ د یووالي له پیغام سره راغلی یو. ښاغلی ټرمپ د اسلامي نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد قهرجنه مبارزه وکړي او تروریستان دې له عبادت ځایونو څخه وشړي. ولسمشر ټرمپ وویل امریکا او اسلامي هیوادونه به لکه څنګه چې د تروریستانو پر ضد جګړه کوي، د دې ډلو د مالی سرچینو د وچولو هڅو ته هم دوام ورکړي. د دغه مرکز د جوړېدو خبر هم ورکړ چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د لمنځوړو په برخه کې به کار کوي.
As we deny terrorist organization control of territory and population
څنګه چې موږ تروریستي ډلې پر قلمرونو او خلکو ولکې ته نه پریږدو، همداسې مالی سرچینو ته د هغو د لاسرسي مخنیوي هم باید وکړو. خوشاله يم چې دلته حاضر مشران هغه موافقه لاسلیک کوي چې د تروریزم د مالی سرچینو مخه نیسي او نوم یې د تروریستانو د مالی سرچینو د لمنځوړو مرکز دی. خغلی ترامپ وویل د دې مرکز مشري به متحد ایالات او سعودي عربستان په ګډه کوي او اسلامي هیوادونه به غړي وي. افغان حکومت هله خودلې چې د ریاض د غونډې پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمام شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې تروریزم سیمه او نړۍ ته ګواښ کوي او پر ضد مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل وینا کې په سیمه کې د امنیو د پراختیا په خاطر پر ایران هم سخت انتقاد وکړ. د دې وینا مخکې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان هم وویل د ایران رژیم د نړیوال تروریزم پر اساس کې دی.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د تروریستانو پر ضد کلکه او جدي مبارزه وکړي. آیا د امریکا دریس د اوسنۍ ادارې دریس د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د ادارې په مقایسه د تروریزم په خستوګه د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جدي شوی دی او که څنګه؟ د ولسمشر ټرمپ څرګندونو څه پیغام درلود؟ همدا شپه د دې موضوع د تحلیل لپاره له واشنگتن څخه د ناټو تړون پخوانی سلاکار او د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. همدم صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. پښتنه مې همدغه ده چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې او د داعش پر ضد چې د مخکې کوم دریځ اعلان کړی دی، آیا د امریکا د پخوانی ادارې له دریځ او د تروریزم پر ضد مبارزې له څرنګوالي توپیر لري او جدي دی؟
از ما سلامونه او نیکی هیلی هم ومنی. البته چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ سره له دې چې د دې په شخصي دریس کې د اسلامي هیوادونو سره د اړیکو په لړ کې څه توپیر راغلی، ځکه چې په کمپاین کې دوی په یو نحو باندې د اسلامي ملکونو ډېر لوی ناقد و، خو اوس چې ګورو دوی اسلامي ملکونو ته مخه کړی او دوی نه دوی د تروریسم په مقابل کې د مرستې غوښتونکي ده. دا داسې د امریکا په پالیسي کې داسې یو لوی تغییر ده، په دې معنی چې پخوا به خپله امریکا ډېر شیینه په خپل لاس کې وو او رهبري به یې کوو، خو اوس ښاغلی ډونالډ ټرمپ غواړي چې د امریکا تر څنګ دغه اسلامي هیوادونه چې هم د تروریزم قرباني دي او هم د تروریزم صادرونکي او واردونکي او تمویلونکي هیوادونه دي، دوی هم په دغه جنګ کې ښکیل شي. نو دا لوی تفاوت ده د اوباما د ادارې سره او د ښاغلي ټرمپ په اداره کې.
همدم صاحب، یو بل مسئله چې د افغانستان له نقطه نظر بحث پکېږي هغه دا ده چې په پخوانی ولسمشر بارک اوباما د انتقادونو کې دل چې د کلونو مخکې اعلان کوي چې په پلان کې تاریخ له افغانستان نه وزم دومره عسکر کموم. کارپوهان وایي چې دا یو ډول هغو هیوادونو ته چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي هغې ته روحیه ورکوله، د دولت وسلوال مخالفان هم هڅول چې هغوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې ترامپ جدي سړی دی، د سوریا او د ترکیې او دغه راز د شمالي کوریا موضوع یادوي. آیا د افغانستان په مسأله کې به د امریکا دغه نوې پالیسي چې څو ورځو کې کېدای شي وایي اعلان شي ستراتیژي، دا هم فرق ولري له پخوانیو پالیسیو د امریکا سره؟
بدون شک نه ځکه چې خاغلی ډونالد ټرمپ خپل لومړی وینا کې چې واشنگتن ډي سي کې ورسره دی نه چې د رئیس جمهور وګټه هلته د امریکا د خلکو سره تعهد وکړ دوی په وینا چې داعش په ځمکه د کوریا یا د ځمکې له مخې محوه کوي نو په هماغه سلسله باندې د خپل دغه البته غیر مترقبه سفر چې د لومړي ځل لپاره د دوی لومړي سفر یو اسلامي هیواد ته او برخلاف د نورو جمهورانو د امریکې نو دا د کارند یو سرګند دلیل ده چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ خپل تعهد باندې ډیر جدي ولا ده حتی که موږ تاسو وګورو چې بدبختانه په افغانستان کې اوس اگر چې حالات کرنګړې شوی خو بیا هم ښاغلی ډونالډ ټرمپ د بمونو مور هم په افغانستان کې وکړ او خپل قاطعیت و خو ده چې د داعش په وړاندې د ډیر جدیت او قاطعیت نه کار اخلي بل خزیره دا ده چې په دغه غونډه کې چې موږ تاسو همیش په سرچینو باندې راګیګو په منابع باندې راګیګو دلته د تروریزم په منابع او سرچینو مالی امکانات باندې ټول غړي هیوادونه توافق وکړي چې داسې سیستم او میکانیزم به جوړوي چې دغه سرچینې به پی وچوي په دغه 50 هیوادونو کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې دغه توریستي کړي بل خصوص په افغانستان کې حمایت کوي لکه پاکستان هغه هم دغه تعهد کړي چې وروسته بیا به معلومیږي چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ د دې ادارې او نور اسلامي هیوادونه تر کومه حده پورې دغه تړون تعقیبوي او عملي جنبورنه عملی صحیح تطبیقوي
ډیر زیات مننه دوستانو د ریاست په سرمشري ځکه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو د تحلیل په اړه مو په واشنگتن کې د افغان کارپو او د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سرګندونه ووریده
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چاشنبو په ورځو د ماسپخین له درو تر 15 بجو خبري شي
د پاکستان د مدني ټولنې او د ځینو سازمانونو یو خزینه ډله کابل ترغلې چې یو شمیر خزو سره پر روان په دوړ هیوادونو کې د سولې د ټینګښ پر لارو چارو خبري وکړي د ځوانانو د ډلې مشري د اکشنبه پر ورځ د څلور ورځې سیمینار په پایل کې د ځوانانو د ډلې مشر د اکشنبه پر ورځ د یو څلور ورځې سیمینار په پایل کې رسنۍ ته وویل چې د پاکستان او افغانستان خلک باید په خپلو دولتونو فشار راوړي تر څو د سولې د راوستلو او د تروریزم د له منځه وړلو په مسأله کې جدي هڅه وکړي په دې غونډه کې بیا د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي وویل چې په دواړو هیوادونو کې د سولې راوستلو لپاره د ښځو همکاري اړینه ده تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې اورو
د سولې په پروسه کې د خزو پرول د چنګار په دوام د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیاله هم وایي چې د تروریزم او افراطیت اصلي قربانیان خزیدي نو ځکه په یاد پروسه کې اغیزمن رول لوبول شي د سولې د عالی شورا مرستیاله حبیبي سرابي د سرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په تړاو د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د خزینه فعالینو او د خزو د حقوقو د استازیو د جوړ شوی سر روزنی سیمینار په پرنیست غونډه کې وکړه
ما افراطګرۍ وینم در هر دو کشور
په دوړو هیوادونو کې موږ د محل افراطیت ګورو او دغه افراطیت قرباني خزیدي خزیدي چې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي نو ځکه د سولې لپاره د دوی هلي ځلې ډېرې مهمه دي د پاکستان د مدني ټولنو یو شمیر خزینه فعالان یو د خزو د حقوقو استازي چې شمیر 15 کسانو ترڅيږي کابل ترغلي سو د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې د منتو په تړاو په سلور ورځنی سیمینار کې ل افغان خزینه فعالین سره خبري وکړي د سلور ورځنی سیمینار د افغانستان د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ موسسه لخوا جوړ شوی دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې لومړی میرمنې بيبي ګل غني هم په دې ورسي ورځو کې د سولې په پروسه کې د خزو پرول ټینګار کړي او د خزو د سلورم ملي سمپوزیم هدف هم دا مسله ګڼلې و په ورته وخت کې کابل ته د پاکستان د مدني ټولنو د خزینه فعالین او د خزو د حقوقو راغلي استاد هم د سولې په سکه د خزو رول ته په پام سره وای چې پروانو حساس او شرایطو کې په ټوله کې د پاکستان او افغانستان ولسونو ته په کار ده چې د سولې دروستلو لپاره په ګډه حل ځلې وکړي د دوی په استازیتوب ګلالی اسماعیل جوړ شوی سیمینار ته په خبرو کې وویل چې د دوړو هیوادونو د خزو درد یو دی او دوی کولای شي چې د سولې لپاره یو بل ته لاس ورکړي
موږ چې رايو ځای شو امن لپاره په دې خطه کې د امن لپاره یو ځای کار وکړو ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی او دا امن به الله راضی چې کله زمونږ د دوار وطن خو زه راي وزای شي د امن لپاره لاس اوچت کی د امن په आवाज اوچت کی خبرو کی او چې کوم مسلې دی یو ځای درته حل کی
دی ادونی ورد چې په دې ورسېو کې له پاکستان څخه د دغه هواد یو پارلماني پلاوی هم د سولې د خبرو اترو په تړاو کابل ته راغلی وو او په ورته مسایلو ټینګار کوي خو چې له هغې نیټې نږدې یو میاشت تیریږي لا هم د خبرو عملی پایلې نه دي معلومې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د پاکستان د ملي شورا خزینه استازو هم د افغانستان د ملي شورا له خزینه غړیو سره په سو پړاوونو کې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د ټینګښت او د سولې په لارو چارو خبرې کړې وي خو نتیجه یې تر اوسه معلومه نه ده له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې د هڅو لپاره یوازې غونډې کافي نه بولي د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ سیمینار ته په وینا کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول د اغېزمنتیا تر څنګ ټینګار وکړ چې په پاکستان او افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید د دا ډول ناسو پرېکړې عملي شي
د مو په اند داسې ګډ کنفرانسونه ډېرې ښې پایلې لري په هغه صورت کې چې یو ډېر قوي اکشن پلان په آخر کې موږ ولرو
میرمن وردګ د غشن ویل تر کومه چې د جګړې اساسي ریښې معلومې او په وړاندې جدي ګامونه ونه اخیستل شي په دواړو هیوادونو کې به ولسونه د جګړې قرباني وي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د خبرونه په دې برخه کې له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر پام اړولی دی نیویارک ټایمز په زابل کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لیکي طالبانو د دې ولایت پر مرکز کلات او نژدې ولسوالیو د شنبې په شپه ناوخته ډله ییزه حمله وکړه چې افغان پولیسو ته یې ډېره مرګ ژوبله واړوله ورځپاڼه د زابل د والي بسم الله افغان مل له قوله لیکي چې ویلي دي وسلوالو طالبانو چې شمېر یې د په وینا له زرو اوښت په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو کې له مختلفو لورو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او هم یې له دغو بریدونو سره په یو وخت پر کلات په لسګونو توغندي وویشتل د افغان مل په وینا څو توغندي د ولایت په میلمستون او امنیه قمندانۍ ته نږدې ولګېدل چې له مالي زیانونو پرته یې ځاني تلفات ونړول خو په شاجوی کې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واړوله د دې ولسوالۍ د پولیسو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي د زابل والي ازادي راډیو ته وویل چې دا د وسلوالو طالبانو یو لوی پلان و چې غوښتلې کلات شاجوی او شاوخوا ولسوالیو ته سقوط ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله نیویارک ټایمز وړاندې د زابل د والي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولایت د یولسو ولسوالیو شپږ د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې افغان پولیس یې د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي نیویارک ټایمز په ګردیز او کابل کې هم د نامنویو وروستیو پیښو یادونه کړې او وایي چې دا د وسلوالو طالبانو د هغو پسرلنیو عملیاتو یوه برخه ده چې څه موده وړاندې د پیلېدو اعلان کړی و واشنگتن پوست ورځپاڼه بیا په کابل کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره لیکي چې یوه جرمنۍ میرمن او د هغې افغان ساتونکی د شنبې په شپه ناوخته ووژل شول او یوه فنلندۍ میرمن لا درکه شوې چې په غالب ګمان یرغمل شوې ده د ورځپاڼې په وینا دغه پیښه د کابل په دارالامان سیمه کې یوه میلمستون کې چې بهرنیان پکې اوسي رامنځته شوې ده واشنگتن پوست لیکي امنیتي چارواکو او بهرنیو سفارتونو خبرداری ورکړی و چې طالبان او د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره تړلي وسلوال ښایي د روژې د میاشتې له پیلېدو سره په کابل کې مهم اهداف د حملو لپاره په نښه کړي واشنگتن پوست لیکي د راپورونو له مخې د افغان ساتونکي سر پرې شوی او دا هغه بېرحمانه بڼه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش معمولا ترې کار اخلي نه طالبان د واشنگتن پوست په لیکنه د دغو دو بهرنیانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو هغه په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې لومړی پیښه ده د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې کلونو کې دا ډول ډېرې پیښې تکرار شوي چې یوه هم په تیر اګست کې د کابل په همدې سیمه کې د امریکایي پوهنتون د دو بهرنیو استادانو د تښتولو پیښه ده چې تر اوسه نه برخلیک او نه هم ځای معلوم دی
په افغانستان کې د با کیفیت خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده خو حکومت ورته جدي پاملرنه نه کوي د دې غورځنګ مشر محمد رحیم جامع په کابل کې د با کیفیت خونې روزنې د کمپاین په پرانس غونډه کې ویل چې د افغانستان دولت اړ دی په دې هیواد کې د یو پیاوړي او معیاري پوهنیز نظام د رامنځته کولو لپاره جدي هڅه وکړي په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې افغان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو
په افغانستان کې د با کیفیته خوانې روزنې غورسنګ یو شمیر مدني بنسټونه په دغه هیواد کې د پوهنې روان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان د پوهنې موضوع په کورنیو نړیواله کچه له پامه غورځېدلې ده. د افغانستان د با کیفیته خوانې روزنې غورسنګ مشر محمد رحیم جامی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د با کیفیته خوانې روزنې د کمپاین په پرانیز غونډه کې وویل چې د هیواد د پوهنې سکتور په ځانګړي ډول خوانه روزنه د افغانستان د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري.
متاسفانه
تای سالهای گذشته که ما میبینیم لا بدمرغه پاتی رو سوکلونو که چه مگوینو در افغانستان در پوهن سکتور پا سنگری توگه خوان روزنه زموگ در دولت پا لومیتوبونو که زای نلری او حقم لرتر چه باید لدغ سکتور سخه در افغانستان در پرمختگ و پرمختیال پروشی نشتا.
متاسفانه وجود نداشه.
خغلی جامی ویل در افغانستان در با کیفیت خوان روزن غورزنگ اساسی هدف داده چه تر 2013 میلادی کال پوری پا افغانستان که دن ټول افغانان با کیفیت او معیاري زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه غورزنګ د معلوماتو له مخې د با کیفیت خوانې روزنې کمپاین د درې اویا بیلابیلو بنسټونو له لورې د هیواد په 22 ولایتونو کې معیاري او با کیفیت زده کړو ته د لاسرسي په هدف پیل شوی چې وروستی پړاو یې په کابل کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې دي. دغه شان د هیواد نږدې 50% ښوونځي سرپنانه لري او زده کوونکي تر سره لمر لاندې سبق وایي. د یو شمېر راپورونو له مخې بیا د ښوونځیو ځینې زده کوونکي اکثره وخت د ناسم تعلیمي نصاب، د مناسب چاپیریال د نشتوالي او د ښوونکو د تحصیلي کچې له ټیټوالي شکایت کوي، خو د ښوونځیو ښوونکي بیا ډېری ځله د دوی د حقوقو کموالی او ورسره له دوی سره د شوو ژمنو په برخه کې د دولت د نه اقدام خبره کوي. خو په یادې غونډه کې بیا د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری نامنی د پوهنې په وړاندې د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او وویل چې د افغانستان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت پوهنې ته، معرف ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري، سره له دې چې متاسفانه جګړه لا اوس هم روانه ده او هغومره توجه چې پکار ده معرف ته نشي کېدی، ځکه اساسي زمونږ د خلکو اول ژوند او امنیت مهم دی، د نظام ساتنه مهمه ده.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او دیني چارو د کمیسیون غړی همیرا ایوبی وایي تر کومه چې د افغانستان د پوهنې وزارت چوکۍ له سیاسي ویش څخه ونه وځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې هم د بنسټیز بدلون تمه نشي کېدی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د دوهمې ازموینې په اړه د بحث لپاره سبا غونډه کوي. پیونګ یانګ د یوې اونۍ په اوږدو کې دوهم بلستیک یا لرې وټن ویشتونکی توغندی د خپلو ختیځو سواحلو په اوبو کې وازمایي چې نړیوالې اندېښنې وپارولې. په دې اړه د بحث لپاره د امنیت شورا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړ شي. احمد تکل او د موسو جزئیات.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د پرونی ازموینې په اړه د بندو دروازو شاته بحث وکړي. دا غونډه د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا په بلنه جوړیږي. شمالي کوریا پرون د خپلو ختیځو سواحلو په اوبو کې یو بلستیک توغندی و ازموي چې په یوه اونۍ کې دوهمه دا ډول ازموینه وه. جنوبي کوریا ویلي چې د اقدام له پیونګ یانګ سره د سولې لپاره د سول د نوي لیبرال حکومت هیلې په اوبو لاهو کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه ولګول او له هغه پر وروسته موده کې د دې هیواد د 5 اټومي او د اوږده واټن ویشتونکو دوو ازموینو په ځواب کې خپل بندیزونه نور هم زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د خپل شپږمې اټومي ازموینې په اړه هم خبرداری ورکړی. د جنوبي کوریا یو حکومتي چارواکي ویلي چې پرونی ازمویل شوی بالستیک توغندی ډیر پرمختللی دی او د پخواني هغه په پرتله د اوږده واټن د ویشتلو توان لري. د څارونکو په وینا هغه توغندی چې تیره اونۍ و ازمویل شو د سوانګ مایع مواد درلودل او په زیات واټن الوتنه یې کړې وه. شمالي کوریا د خپل توغندیو د کنټرول په اړه حتی د خپل متحد چین غوښتنې هم رد کړې دي او ویلي دي چې د خپل مشروع دفاع په خاطر د وسلو ته اړتیا لري. شمالی کوریا چې په نړیواله کچه منځوي شوی د داسې توغندی د جوړولو هڅه کوي چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو توان ولري. پیونګیانګ د شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د ویشتو توانې موندلی، خو د توغندیو د چارو کارپوهان دا ادعا یوه مبالغه بولي. امریکا د شمالی کوریا د پرونی ازموینې په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د شمالی کوریا په وړاندې به ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه دوام وکړي. ټلرسن د شمالی کوریا د توغندیو د ازموینو دوام د اندېښنې وړ وباله او د هغو د بندېدو غوښتنه یې وکړه.
کلی کور پروگرام لدی ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې د کندوز یو شمېر لوی لارو د بارونکو موټرونو چلوونکي شکایت لري. دا چې څه شکایت لري د خبرونو له لنډیز وروسته اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په مشر مشري ځکه برخه واخسته او په سعودي کې د تروریزم د مالی سرچینو د منځوړلو لپاره د جوړ شوي مرکز په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړ. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دولت آباد ولسوالۍ کې افغان ځواکونو سره په جګړه کې 15 وسلوال طالبان مړه او ژوبل شوي دي. د کډوالو ورستنې درنګو چارو وزارت وی د شمالي وزیرستان شاوخوا یو نیم زر کډوال خو سولت خبرته خپل سیمه تستانه شول. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د بنسټ پالنې د منځوړلو په مقصد د منځنی ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د یکشنبه پر ورځ په دوه جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وژل شوي. دا پیښې په کراچۍ او پېښور کې وشوې. او د سوریه د حکومت سلګونه وسلوال مخالفان پرون لخپل کورنۍ سره یو ځای د حمص خار لورستي ولسوالۍ څخه چې د مخالفانو په ولکه کې د وتل او ورسره هغه معاملې بشپړ شو چې تطبیق یې پر دې خار د حکومت بشپړ ولکه ټینګوي. د کندوز په یو شمېر لوی لارو کې د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې د ترانسپورت کارکونکو او پولیس له دوی څخه بغیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د دې ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي به دغه ادعاوې ناسمې بولي. په اړه لسیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
په کندوز کې د یو شمېر بارونکو موټرونو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د لارې په اوږدو کې د ترانسپورت او د بلندتناژ ترازو کارکونکي همدارنګ پولیس باج اخلي. دغه چلوونکي وایي چې دوی په وخت سره د خپل ترانسپورتي محصول او مالیات ورکوي، خو بیا هم دوی د لارې په اوږدو کې په بیلابیلو بهانو ځورول کیږي. د بار وړونکو موټرونو د چلوونکو په استازیتوب احمد جاوید خبرداری ورکوي که چیرې دغه روان وضعیت ته اړوند ارګانونه توجه ونه کړي نو دوی خپل فعالیتونه بندوي.
مشکل دغه دی چې په لاره کې ټولې ترازو د ترانسپورټونه مونه ډېرې پیسې اخلي. 2000 مې په لخمري ترازو کې ورکړي، 2000 مې په د سرخکانو ترازو کې ورکړي. ترانسپورت د هغه پورې یو ترانسپورټ مې کړی کاپیسا پورې، کاپیسا نه کندوز ته مې بل کړی. دغه د حساب ته ورته وکړه د 25 ته چې څو پیسې جوړېږي، تیل هم ورته وښیه، مصرف هم وښیه. اصول دغه دی چې زیاتی دمونه پوستې هم پیسې اخلي، مونه ترانسپورټ هم زیاتی اخلي، خپل قانون په خپل اصول نه اخلي.
په ورته وخت کې د کندوز د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی د باروړونکو موټرونو د چلوونکو دغه اداره دوي وایي که چیرې د دوی کارکونکو د داسې چلن پر مهال وپیژندل شي له هغوی سره جدي قانوني چلن کوي.
ما بار بار به موټردارای محترم و شرکتای محترم
ما په وار وار موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو ته خبر ورکړی که چیرې لستونزو سره مخ شوی نو فورا موږ او یا کشفي ارګانونه پرې خبر کړی څو له خلافکار کارکونکو سره قانوني چلن وشي. بلخوا د کندوز د امنی قمندان عبدالحمید حمیدی هم وایي چې پولیس د دې حق نه لري چې د لویو لارو په اوږدو کې د بار وړونکو موټرونو له چلوونکو څخه پیسې واخلي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې دوی د ډاډمن امنیت په خاطر د کندوز تخار او د کندوز بغلان په لویو لارو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي څو خلک په آرامه فکر سفر وکړي.
مسیر شوراها چون یکی از اهداف مورد تعدید مخالفین است، د وضعیت شورای
موږ هڅه کوو ترڅو د لویو لارو امنیت خوندي وساتو او موږ ګرځنده غزمې جوړې کړې چې د دغه ولایت د لارو په اوږدو کې د خلکو د سر او مال امنیت خوندي وساتو، همدارنګه د نامنویو او نورو ستونزو مخه ونیسو. د کندز تخار او د کندز بغلان لویې لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو له مهمو ترانزیتي لارو څخه شمیرل کیږي چې شیرخان د حیرتان او د یقینی سوداګریز بندرونه یې سره نښلولي دي چې له همدې لارو سوداګریز توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو همدارنګه د هیواد نورو ولایتونو ترمنځ صادر او واردیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وړاندې په خبرونه کې د ورکشو ازانو د لوټونو د لټونو نس پروګرام هم اوریدل شي. د کوزي پښتونخوا نوم یاله ملت پال سیاستوال مورخ عبدالرحیم مندوخیل د ورپېخ ناروغي له عمله په اتیا کلنۍ کې وفات شوی او پرونه په ژوب سیمه کې خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په جنازه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په خپلو ویناو او افغان ولسمشر په خپل ځانګړي پیغام کې د هغه مړینه د سیمې او افغان ملت لپاره ستره ضایع بللې ده. نور تفصیل د کوټې د بارکوال مخیل په ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی عبدالرحیم مندوخیل تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او د یک شنبې په مازیګر د ژوب سیمې په اومژ مرسینځي کلي کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د جنازې په مراسمو کې د ګوند زرګونو پلویانو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو ګډون کړی و. د جنازې مراسمو ته له کوټې د افغانستان جنرال قونسل وحیدالله مومند هم لیو لاوی سر ورغلی وو چې د ارواشاد کورنۍ او د ګوند غړیو ته د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د قونسلګرۍ یو اتاشه جعفر افغان نیازی د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پیغام ولوست.
د افغانستان جمهور رئیس جناب معاف محمد اشرف غنی د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پرمړینا خواشینی ښودلې ده او همدارس د حکومت اجرایه رئیس جناب معاف ډاکټر عبدالله خپل غمرازی ښکارا کړې ده. ارواښاد مندوخیل د خان شهید خان عبدالسماد خان نږدې ملګری وو. یو عمر یې د خپل ولس د خپلواکۍ هوساینې پرمختګ لپاره هر اړخیزه مبارزه وکړه. نوموړی د ټول افغانانو ترمنځ د
د سیاستوالو په نظر عبدالرحیم مندوخیل یو له هغو ګوتو په شمیر سیاستوالو څخه و چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په هره جګړه کې بهرني لاسونه په ګوته کړل او ویې غندل. سناتور عثمان خان کاکړ یې دا اړخ وستایه او هغه یې یو ستر افغان وباله.
ادیب وو، تاریخ پوه، رانما وو، یو ښه ملګری وو، یو ښه کلیوال وو، یو ښه انسان وو او ډېر لوی افغان.
د افغانستان هر مرحله چې وه، که د انقلاب مرحله وه، که بیا د هغه وروسته مرحله وه، بیا بله مرحله وه، بیا د نان علاوه نه بعد مرحله وه، بیا تر اوسه پورې دا تا ته داسې روښانه کړي وو چې انشاءالله اوس له یو پښتون افغانه د خپل دښمن نه ورکېدای شي، نه ورک سوی وي. دا چې د افغانو د افغانیت د یو بابا په توګه باندې پر دې ټولو شانو باندې نظر وو.
عبدالرحیم مندوخیل یو ځل د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ، دوه ځله د پاکستان د سنایا مشرانو جرګې او وروستی ځل د پاکستان د قومي اسمبلۍ بلی غړی پات سو. نوموړی د پاکستان په ټولو پوځي حکومتونو کې د ډیموکراسۍ د راتګ لپاره پر لپسې سیاسي مبارزه وکړه او د پاکستان د محکومو قومونو د خپلواکۍ لپاره ژغ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی د جنازې په مراسمو کې سیاسي ژوند ته لنډه کتنه وکړه.
په داسې حالت کې رحیم صاحب د سیاست د مبارزه کړې ده چې د هرې خوا مشکل وو. په مسلمانۍ پښتني ژوند کې خدای مو قدر کو پر پوری پټوي وي، د پنجابي استعمار د دغه دوی او د دوی ملګرو ته تکلیفونه، پریشانی، کامی تاریخ ته پیښول، دا ټول خدای سي کم پر ازم انسانان وي چې هغه په میدان کې ولاړ وي، خپل کار چې د هدف کړی هغه مخ په وړاندې بیایي.
عبدالرحیم مندوخیل د سیاست ترڅنګ لیکوالي هم کوله او د تاریخ په برخه کې څو آثار هم پاتې دي. انګریزي استعمار او افغانستان، ټول واکي افغان او افغانستان یې لیکلي او چاپ شوي آثار دي. د دې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو د مقالو ټولګه هم تر چاپ لاندې دا ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په جنازه کې ګډون کړی وو او په خپل وینا کې د هغه مړینه په داسې وخت کې چې وایي لر بر افغانان له بدو حالاتو سره مخامخ دي یوه لویه ضایع وګڼله.
رحیم صاحب په دې لشکر کې له ماشوموالي تر مرګه د مظلوم د لشکر مخکښ بای ارمان دا دی زموږ په وطن چې په ټول پښتون افغان وطن چې څه ناورین روان دی، نو په دې حالاتو کې د رحیم صاحب باندې سړی مرګ ډېر لوی زیان دی. زموږ قام ته ډېرې بدې تلکې ولاړې دي، د دې علاج موږ په یوازې سر نشو کولی، لاس مو ونه ورکوو. ټول جان ته موږ دا وایو چې موږ دهشتګرد نه یو.
عبدالرحیم مندوخیل په 1930 میلادي کال کې زوکړی وو. لمړنۍ زده کړې په ژوب، منځنۍ په کوټه او لوړې زده کړې په پېښور کې کړې وې چې هلته یې له پېښور پوهنتونه د قانون یا حقوقو ډګري ترلاسه کړې وه. څه موده یې د مدافع وکیل او وروسته د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې وه، خو لا ځوان و چې په سیاست یې ګوتې پورې کړې او د پښتنو له دوو ملتپالو مشرانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او باچا خان سره یې په ملي سیاست کې فعاله ونډه واخیسته او د ژوند تر پایه یې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو پار مبارزه وکړه.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دی او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نسم د روزګان د غیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولای دی چې په ګټه به وورو.
مرکز سے خبر درته کوم د بلجړې سنور کو د مشه وطن کې وسړې دي د تور ته په نامه دي غینا وخت یو څه وای غینا وخت بل څه وای او د شو استاد رقم وسړې دي شو وخت څه وسړې دي بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس ما بشمره دي ما ته رنگ راوي.
محترم ورور استاد کور ودان وی چې مشته پیغام پرې شي خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دې نه دی ویلې چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لا غش مې چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 0039 چې د افغانستان کور دی و 0 15 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورځو.
آزادی راډیو ته سلامونه یم. دې ما یو ځای په کندهار کې درس پاکه لکه چې ورک دا په بلا ورځ سیشن با یو سړی اعلان وکړ چې دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبر هم کراکل.
ګرنورور ستا پیغام وورید. خپل نوم مونږ دی ویلې خو تاسو ویلې چې اتیرونی د همدې پروګرام لاره یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلې چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلې کوم هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام مل ارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم. زه حیات الله زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخه یو دانه موټر دا څه د سیمه سره کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږ کاسه تذکری وې ته په شپخانه کې په وخت مروانو نه شپږ کاسه تذکری وې هغه خپل خپلوان او ټلیفونان او توس او غزای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و دا چې شپږ کلن الکې وو چې هغه پاته سو تذکری راځي د لږه بیا موږ د لیپ زابل ولایت کې په امانت شخص کې قربانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت نو هر څوک چې قربانی کې چیرې داسې یې هغه څکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره. خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې زه به یې ووایم 0039 او یا 4 او یا 2000 اتا. شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 4 2 0 0 0 اتا. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپل دیار لسکاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی، له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
منلا احسان الله سربازم د کونړ ولایت اوسیدونکی د نن نه دیارلس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکری ته اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی ورک شوي دي د پلار نوم مې دی جمعه ګل د ورور نوم مې دی نجیب الله معین الله صفی الله اکرام الله د زوی نوم مې دی سبحان الله سمیع الله د نن نه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته عسکری ته راغلی یم اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی هر چاک میں داغا داوری زمان احسان اللہ دے پا لغمان ولایت پا لیوائیول کی اسے گم پختنا جی پا دے زمان شمارا ہوتی
گران ورور استا پیغام خبر کر پا دے ہیلے چی استاسو دا کورنی غری ہم دے پروگرام تا زنگو ہیا و مجوکا و لیسو تاسو لخپل کورنی سر یو زائکو او که چیری حاغوی استا دا غاواز آوری نو دا تلفون شمیرا پا دے زور تو ویم 003 دا افغانستان کورت نمبر دی و شپار پینزه نه و دوا پینزه شپار و په دې هیله چې تاسو خپلې کورنۍ ته ورسیږئ یو بل دوست ورزو چې یو ماشومې پیدا کړی دی د دې پیغام به واورو
السلام علیکم ز ذکر الله را اسمار ول سوالین خبر کوم دلته ور کې پیدا شوې مخکې ټلیفون شنی سترګې دې سپین ونده ور کې راو چا یې په دې شمیرې ځنګ راو هي سپر دوا و سپر و شپاک پینزه و تا نه نه پینزه شپاک دره السلام علیکم
زکر الله ورور استاد خمنن کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وای د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی د دې اوریدونکي پیغام داسې دی
السلام علیکم زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوی جمعیت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم تاسو سلام یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجن تقریبا 25 کلو پورې عمر دی او کوسم اجازه غوندې ده او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تګاو کې دلته په لوی جمعیت بازار کې کراچیم چلی او 500 سیاسل خورڅونه چې کار یې وکړ نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونه خېلي مرګیانم لري نو کراچی هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري د هر چا کا دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي زه به ورته مکمل معلومات ورکړم 0915 293 شماره یو دفعه بیا تکراروم 0915 293 هر سړی که د ما پیغام اوري نو کولای شي د چا دوستي روري بیا تکراروم ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي ښه ورځ ته غواړم ټول اوریدونکو ته مسلمانانو ته سلامونه علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي د پیغام اورو
بلی السلام علیکم زه دولت کندهار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کور کوچنی را وتلی یم زما څخه خپل کور کوچنیان لویان د کا زمن ټول ورک شي ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه و کدوبار و نو زما څخه خپل قریبان ورک شي چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 5 3 4 تا از ما دې په شمیره د شهر څوک نه پاکه معلومات دې داسې ما دې زنګ وې زادي راځو څه مننه د خدای په امان
مننه وروره خدای دې وکړي چې تاسو د کورنۍ غړي مشته زنګ وې یا خپل تاسو ته زنګ وې نو لا زادي راډیو سره خپل اړیکه وساتي کې دای سي خپل کورنۍ ته ورسېږي د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکو پیغام وروچی دې هم راتوي چې د پاچا په نوم یو کس مونډلې دی
زادی را دو تدیمنگ دیر دی سلامون لوگر ولی جزری و سوالی نا یو پاچانام ای دلتا گمبیری پیدا که پیدا سوی دا او دا شیاو تو باو تو اولی چه دیماغی علات خراپ دا کدا چانا ورکی منگ سر دی پدی لین که سی چارباغ سرخاوی او لغمان ولیت کرغی و سوالی
مننه وروره استاسو سلام ته وعليكم سلام ويم تاسو نخبل نمره تويله او نو مهم شميره ويله خو لکه شميره څخه چې مشتا دا پیغام راغلي دی دادا 00 درنوي د افغانستان کوډ نمبر دی و څلور و و درې یو یو شپږ دوه شميره ور بیا ويم 00 درنوي د افغانستان کوډ نمبر دی څلور اویا و اویا درې سوه یوولس دو شپېته بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي له هرات څخه یوه اورېدونکي عطا محمد زنګ وهلی او د هغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک پیدا کړی دی او تېرونی د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و خو دغه ورور نور جزئیات نه دي ورکړي د پیغام به واورو
السلام علیکم زه عطا محمد هرات یم انو دغه یو سړی زنګ وله یو کوچنی پیډا کړی وو انو دغه لمبر کما ترا کی ډیر خوشاله کیږم سلامونه وایس ارمه
ګرانه دوستا مشتی رونی یو پیغام درلود چې لزابل ولایت څخه یو دوست راستول و ویل و چې یو هلک مندلې چې له هرات څخه کندهار ته راوستل شوی دی کچېره استاسو هدف هم دا وی نو د دې ورور پیغام به در ووروم
السلام علیکم شپان احمد زابل ولایت خبره کوم که د چا لخرج کی زما سره د پرځه شمیره تماس کیا کی ما یو الک من دلې دا ما مجمع نوم دا پر واس تر گئے ما دې ګل دا نور حال کرا نسی وای لای دای وای زې شاته کی کړو ما ل یارات کندار تر وام پر دا ولار باندې بیا چا د موټر د خښته کړم نو اوس ما من دلې دا بس ما سره خوندې د ما سره د پرځه شمیره بس کار دار چا کښ نه ورک یاد رمز نه پنامې ما سره دې ما سره د شمیره تکیا
لهرات خاتا محمد ورور کدی هدف همدا اوریدونکې وو نو پدې شمیره اړې کور سره ونیسه 00 درنوي د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې تاسو کولی سي د غوریدونکو ته زنګ وهی په دې شمیره او د خپل ورکسوي عزیز په اړه جزئیات ورکړي او د کمالک چې پیدا شوی دغه معلومات واخلي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروسه سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم یو نپه یو الکتی چې عمر یې د لاس یا ایول سکالو دی تقریبا دوی او څه قدر کیږي چې سپین کالی پټاندی د کله خپل ځان خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي نو د زمو سره موجوده چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمیره دې زمو سره تماس ونیسي 01 04 1 8 1 8 9 4 بل دغه ما شمیره د روشن ده 0 99 200 99 202 دغه شمیره ته جزان وی چې زمو سره دغه الک موجود دی دغه الک په لاس ورکو ګرځي الک ته پتا نه السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې د غلک جرته جره خپل کورنۍ ته ورسیږي ورته نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکې خپل ورکسوي دوستان لټوي
السلام علیکم زه د ازادي راځي ته ما څنګه خلای دی با دا پیغام دی ازادي راځي نه شرکیه موږ یو درې خوريان دي چې پروش کال بایغسته نشته سړي دی نو شروسه نظر راکړي کچیر دې ما आवाज اوري زما سره دې پردغه شمیره اړیکا ویني 0 1 0 0 9 3 4 او بل شمیره ده 0 1 0 8 8 4 4 دا نور هغه د نړۍ د ولسوالۍ څخه خبره کوم نو کچیر دې ما आवाज اوري نو دې شمیره ته دې اړیکا ویني سي
الو جزازی ریڈیو کارکون کو تو نام ہے نکی لڑن کا مزہ سنے لائن کھالا خوشامن بل سوالے میں نے کہ ترنے والا دد نکام دکلی میں او روڈ دے محمد لا کے نام بند دا دریا مش کے چا تو پڑا معلومات تو پیش وارے بند دے دے کہ ویسے جی لس لاکھ روپیہ دغه غدا شیرینه دا ان شاء الله څه کړو په وتر لاس کړو په پامه
گران وروره ستا پیغام مو د خبر کړ خو تا خپل شمیره نه درته ویلې له هغه شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زه وایم صفر ناویا اتسو پینزوس شپش نوی نوی شمیره ور بیا وایم صفر و ن ات پینز صفر ن شپش ن صفر له نګر هر ولاتخه یو بل اوریدونکو پیغام رسولای په ګډه به وورو.
بلې السلام علیکم زمانو حمید د ننګرهار راته د حصار کول سالي اوسیدونکو زما یو راره چې د نظیر چې نظیر نمیږي تقریبا دریم کال کیږي چې ورښوې ده که هر چاته د نظیر په حق لا معلومات وي د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ لمخې د موږ ته په دې شماره زنګ وهي 0 3 5 5 5 3 5 او که نظیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 5 5 3 5 5 والسلام.
سلام علیکم د بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی د کندهار کول علي نمیږي د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي ار وو کته داغه الک په اړه معلومات لري نو ماته جي په داغه شمیره زنګ راوي 0 0 2 3 3 9 4 5 8 ومن الله توفیق.
مننه وروره تاسو پیغام خبر کړ خو په دغه مشخصاتو چې تاسو ویل ما د ازادي رادیو په آرشیف کې د چا پیغام پیدا نکړ هله د چې تاسو ورک عزیز د همدې پیغام په خبرېدو سره بیا هم زموږ سره اړیکه ونیسي ازادي رادیو به اواز خبر کړي. دوستانو که تاسو هم خپل ورک عزیز لټوي نو له ازادي رادیو سره په دې شمیره اړیکه ونیسي.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 5 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 5 یاو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم غلام رسولم د کابل د پولیس څخه خبره کوم حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی تقریبا نه کال مخکې چې د برو کالو د شپږ میاشتې په عمر سره رسوي دی تداوسه په دې هیڅ درک د په باره کې نه لرم کچې چې تاسو د په باره کې معلومات یې نو موږ د زنګ وی او څو ورنیم تقریبا د 3 میاشتې چې د پولیس څخه زه د اراده ازادي ته پیغامونه ورکوم هم په فاکسي باندې هم په پښتو باندې خو یې ما پیغام نه دی نه څه نه پوهیږم څه اله دی حضرت بن دی ما ګور از پولیس څخه ما بس خبر کوم اما زه یې ورسې دا نه کاله چې زه کوم یو د ګرونی مو کالو ولې دا پیغام نه نشي چې زه په پولیس زه سره راځم چې کوم د راځو از صدا لرم چې دا ما پیغامونه نشي او کچې یو څه څه معلومات ولې په دغه لمبا ما څه ده نو صفر 78 28 68 802 نمبر یو ورځ ته را و مې صفر 78 28 68 802.
وعلیکم السلام غلام رسول ورور تاسو پیغام د خبر کړ تاسو ویلی و چې پیغامونه مونږ خبريږي مشته په دې اړه ډیر پیغامونه رسیږي چې سمجه اوریدونکو په خپل ورکو ازان په سیګرځي. البته یو موضوع دی چې کدی سي کوم تخنیکی ستونزه به لرله او هغه پیغامونه چې سم د پویدو ور نه وي معمول نه خبريږي خو دا پیغام مو سم دی نو خبر مو کړ په دې لږ ورک عزیز مو پیدا کړی نور اوریدونکو ته هم ورزو.
السلام علیکم زامر د غانه د پاکستان له سلواغه تاسو سره ټلیفون وکړم. زما یو د اقاز وی سلمی عبد الله د حسن خان وی د بکو د غانه ده دا تور د رئیس څوار نسکار عمر ده د مکتب ته کله یې جانا درک شوی ده چیر چا ته معلومات له ما ته به تاسو سره ټلیفون وکړي 0 3 0 1 1
ندير یو سل پنځوس چې تکرار یې ځل بیا صفر درې سوه یوولس اتلس ندیر یو سل پنځوس.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علیشنگ ولسوالی نه خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ور ته پته یې یا هغه آواز ما په خپل اورینو د الله رضا د باره دي په دغو شمیرو را سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا یوه بله شمیره ده، صفر اووه اووه اته څلور اووه درې درې اته شپږ. شمیره یو ځل بیا تکراروم، صفر واویا دواویا اته سوه پنځه اتیا. د ازادي راډیو نه مې هیله دا ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
مننه وروره ستاسو پیغام خبر کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولې دي، خو د خبرونه وخت هم دومره و چې په نورو خبرونه کې به حتما درته خبر کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچيري په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي، موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.